السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې ښاغلی حقانی د ده پټکو د دښمن په نازوان مردانه حمله کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې په نوموړي په خپله دینی مدرسه کې حمله شوې ده. تر دې دمه لا د پیښې دقیقه سیمه نه ده په ګوته شوې. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغې شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې د دغې شورا د افغانستان د مشر نیل ټرینر په حواله راغلي د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل د مرکزي بانک بشپړ فعاله نه دی او د پراختیا ښکاره څرک نه ښکاري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کنفرانس ته وکړې. برادر ویلي هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بېساری بلل شوی او ویل کېږي چې یوازې 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شل اوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د انلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه یو ساعت وروسته د کابل په وخت 9 بجې په بلفاست سټیډیوم کې پیلېږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه ورمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړې. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکي ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې یو مشهور دینی عالم رحیم الله حقانی یو چاودنه کې ووژل شو. د دینی علماو دا وژنې څوک او د کومو اختلافاتو له مخې کوي د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. د ښوونې نړیوال مرکز افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په بې برخلیکه پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مونه معلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بېرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
روزګان کې په کلدارو کاروبار سوداګر او هټیوال اندېښمن کړي.
کله چې په کابل کې ځینې پېښې دي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا ځواکونه موږ ته اجازه نه ورکوي چې دغه پېښې پوښښ
کړو. او د چین تر مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی رازو د سر موضوع ته. مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژنه تایید کړې او دا یې د پټکو د دښمنانو نازوان مردانه حمله بللې ده. دا چې ښاغلی حقانی څوک او څنګه وژل شوی همکار مې اجمل اند دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سره په سټوډیو کې دی. اند صاحب، د ښاغلی حقانی د وژل کېدو په اړه نور څه ویل شوی؟
مننه لودین صاحب. مولوی رحیم الله حقانی د افغانستان یو له مشهور دینی عالمانو څخه وو. د ننګرهار اصلي اوسیدونکی وو، د طالبانو مهم پلوی وو او همدارنګه د حنفي مذهب مشهور عالم بلل کېده. اما چې تاسو ویل د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژل کېدل نن تایید کړی دي او لیکلي دي چې حقانی د پټکو د دښمن په ناسوان مردانه حمله کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې په نوموړي باندې نن له غرمې وروسته دغه برید په کابل کې په خپل د دینی مدرسه کې شوی دی. تر اوسه هم لا د پیښې د دقیقې سیمې په اړه باندې مختلف رپورټونه ورکړل شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې برید د څرنګوالي او پکې د نورې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځایي سرچینو مختلفو رسنیو ته ویلي دي چې په دغه حمله یوه انتحاري حمله وه چې شپږ نور کسان هم پکې وژل شوي دي، خو دغه مرګ ژوبله په خپلواکه توګه تر اوسه نه ده تایید شوې. نو په طالبانو کومه تبصره کړې ده؟ عباس چې مخکې وویل رحم الله حقانی دا د ننګرهار اصلي اوسیدونکی و، د طالبانو یو مهم پلوي دیني عالم و او د حنفي مذهب هم یو له مشهور دیني عالمانو نه بلل کېده. د طالبانو په حکومت کې د ښاغلي حقانی د رسمي دندې په اړه هم څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي چې دی د طالبانو د علماو د شورا غړی و، خپله د ښاغلي خپله د رحم الله حقانی د پاړه باندې ویل کېږي چې دی مدرس و، ډېر وخت یې په مدرسو کې د زده کوونکو سره تېره و. په ده باندې په 2000 کال کې په پېښور کې وبخې په خیبر پښتونخوا کې په زبیرې دینی مدرسه کې بومي حمله شوې وه، هغه وخت ته پکې کوم زیان نه و اوښتی، خو د مدرسې څو نور زده کوونکي وژل شوي وو. رحم الله حقانی په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې سلګونه د دیني زده کړو شاګردان لرل او په اوسنیو طالب واکمنو کې هم یو شمېر د شاګردان چارواکي دي. دا په داسې حال کې وژل کېږي چې په کابل کې تر دې څه موده مخکې یو بل مشهور د اهل حدیثو یا د سلفي مذهب دینی عالم سردار ولی ثاقب دا په خپل کور کې په چړو وهل شو او وژل شو. د ثاقب وژنې په کور دننه او بهر د ګڼو دینی عالمانو غبرګونونه راپارولي وو. دینی عالمانو غوښتنه کوي چې د طالبانو امنیتي بنسټونه باید په کابل کې د دینی عالمانو او نورو خلکو خوندیتوب او مسؤلیت یقیني کړي.
ډېره مننه اوریدونکو. ومې اوریدل چې مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یوه چاودنه کې وژل شوی. د طالبانو ویاندویانو دغه وژنه تایید کړې ده او داسې ویل شوي چې په دې چاودنه کې شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. دا خبره د طالبانو یوې سرچینې د ازادۍ راډیو خبریال ته تایید کړې. دا چې دا وژنې څوک کوي او د کوم اختلافاتو له مخې د موضوع د تحلیل لپاره ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای استودیو ته وصل دی. یوسفزای صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه وژنه آیا د غچ اخیستنې یوه هڅه بللی شو؟ ځکه چې مو د وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل د اهل حدیثو یو مشهور عالم سردار ولی ثاقب ووژل شو.
یقینا دا یو خطرناک سلسله پیل شوه. دا تر دې وړاندې هم په پېښور په زبیریه مدرسه کې په مولوی رحم الله حقانی باندې برید شوی وو. په ظاهر دا ښکاری چې شیخ حقانی د داعش د کسانو سره هم په مشکلاتو کې وو او په عین وخت کې په دې وروستیو کې چې د حنفي او اهل حدیث او د نورو کومه یو ډول جګړه روانه ده. یو ځل د یو مسلک کس وجل کیږي، یو مشر وجل کیږي، یو عالم وجل کیږي، بل ورځ دغه په مقابل کې د حنفي مسلک څوک وجل کیږي. نو دا یو ډیر خطرناک لوبه ده او د حقانی باندې خو هم بریدونه شوي وو او د چې کوم ویډیوګانې ډکولې یا خپرولې په یو کې د تل په خپله د طالبانو د ځان وجن کو ډیره توصیف او تعریف کولو، بلاخره په خپله هم په یو دغه ډول برید کې چې ویل کېږي د بریدګر په خپله په دواړو پښو باندې ګډ وو او په خپلو مصنوعي پښو کې انفجاري مواد ایښي وو، راغلی ده، دی وجلی ده، د دې ورور شدید زخمی ده او څلور کسه نور په دغه برید کې وجل شوي.
خو فکر کوم دی حتی جدی نه و چې دوی یو بل ووژنې، هغه هم په داسې وضعیت چې مثلا لزانه دی ورته تیر شي یا ځان مرګ یې برید دی پوکي. څه فکر کوئ د طالبانو پر اتاګ ولې مثلا دا اختلافات دومره شول چې حتی خبره وژنو ته سره ورسیږي؟
نو اصلا ځینې علما چې دلته په پاکستان کې وو هغوی د طالبانو کلک ملاتړي وو او ځینې علما چې په پاکستان کې وو افغانان وو هغوی یو ډول دلته هم د طالبانو په کړنو باندې یو ډول نیوکې کولې. نو دا کسان چې کله افغانستان ته ولاړو، دا د حنفي مذهب کسان چې دوی ډېر تندروان وي، هغوی په حکومتو چوکیو کې ډېر نفوس پیدا کړو یا ځایونه پیدا کړلو، نو د هغه نه وروسته یو ډول د هغوی لاس بر شولو او دغه اختلافاتو سره دی چې دا ممکن د طالبانو رسمي پالیسي نه وي، خو چونکه دوی په حکومت کې یا حکومتي چارواکو ته نږدې وو یا نفوس پیدا کړلو، نو دوی په راتګ سره د اعلی حدیث او سلفیانو پر خلاف یو ډول په ټول افغانستان کې د داعش په نوم باندې یا د سلفیت په نوم باندې ډېر زیات کړنې وشولې. حتی په ځینو مساجدو کې ویل کېږي چې د شیخ مصری په کالونی کې یا په غزای کې په جلال آباد کې د اعلی حدیثو مسجدونه چې هغوی نارملي عموماً وختي لمونځونه کوي
موضوع چې بل هم ډیره تر سترګو کیږي، هغه په کوزه پښتونخوا کې ممکن تاسو هم کتلی وي. په دې ورسوي کې په ټولنیزو رسنیو کې د دینی علماو بحثونه تاوده دي، یو په بل باندې تورونه پوری کوي، د یو بل خلاف په ټولنیزو رسنیو کې تند دریځونه غوره کوي. فکر کوي دا اختلافات هم دا بحثونه هم اوس تاوده شوي او کنه پخوا هم تاوده و خو چون ټولنیزې رسنۍ نوې خلک ترې نه خبرېدل؟
پخوا هم داسې بحثونه کېدل، خو هغه وخت کې د ټولنیزې رسنۍ نه وي چې دا د دومره خپرې شي او زیات خلک دې واوري. اقلن یو مناظره به کېدله، هغې ته چې کوم کسان ناست وو هغوی به اورېدله، خو اوس دا مناظرې ډېرې عام شوې دي. هر عالم راپورته شي د خپل علم په مطابق نورو ته کافران کې یا د اسلام له دایرې وباسي یا د دوی په مذهب باندې یا د دوی په عقیده باندې نیوکې وکړي، نو ظاهره خبره ده د هغې عقیدې پیروانو باندې بد تاثیر کوي. نو له دې امله دغه اختلافات ورځ په ورځ زیاتېږي. پاکستان کې ډېر زیات شوي وو، خو په دې وروستیو کلونو کې بېرته راکم شولو، خو اوس دغه سلسله افغانستان ته هم ورسېدله. پخوا په افغانستان کې د شیعه او سنی وو، د اهل حدیث او د سلفي وو، د دیوبندي ډېر بحث نه کېدو، خو هغه علما وو چې په پاکستان کې درسونه وویلې او د دغه ځای نه درس تدریس سلسله روانه کړې وه، هغوی اوس افغانستان ته انتقال شوي دي او هغه ته دغه ډول تبلیغات کوي چې ډېر زیات تاثیر لري.
او همدا جګړه د دې لپاره چې د خلکو ترمنځ اندېښنې پیدا شوي، د ځان خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي چې د دغسې حملو مخه ونیول سي او بالاخره افغانستان او پښتونخوا له دغسې چاودنو او ځان وژونکو یا ځانمرګو بریدونو نه خلاص شي؟
نو یقینا دا وخت د حکومتونو کار ده، اگر چې دا ډیر اسانه کار نه ده چې د خلکو په عقیدوي مسایلو کې حکومتونه مداخله وکړي، خو بیا هم حکومت کولای شي چې دغه ډول فتنیز بیانونه ورکولو باندې پابندیانې ولګیږي. که یو طرف یو څوک د اعلی حدیثو پر خلاف خبرې کوي، هغه د طالبانو د مشرانو سره ودرېږي، دا په دې معنا وي چې هغه ځان ښیي چې زه یو قوت یم او طالبان د افغانستان امارت ما حمایت کوي. حال دا چې امارت پالیسي دا نه ده، خو دغه کسان د دغه تعلقاتو نه خپل ځان ته ګټه استعمالوي. تاسو ولیدلو چې همدغه د باړي د پیر په پیروانو باندې په امام صاحب او په کندوز کې په ډلیز بریدونه وشو، په مسجدونو کې بمونه ورته کېښودل شو، د هغو په مقابل کې د اعلی حدیثو مشرانو وجل شو. نو زما په خیال دا چې طالبان باید سمدستي دغه ډول بیانونه ورکوونکو باندې پابندیانې ولګوي، تر څو دغه اور چې ډېر په تیزۍ سره په افغانستان کې خپرېږي د دغه مخه ونیسي، او همدا ډول د اعلی حدیثو او د سلفیانو چې کوم مسلک ده هغوی ته دا باور وکړي چې اسلامي امارت د دغه کسان چې دوی سره مخالفت لري د هغوی ملاتړ نه کوي بلکې بې طرفه دي.
ډیره مننه. کور مو ودان ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای و چې له ازادۍ راډیو سره یې د مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وجلو پر څرنګوالي او د وروستیو دینی اختلافاتو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ښوونې نړیوال سازمان اچکو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنۍ دو د کلیزې په مناسبت خپور کړی، ویلي چې د افغان جنو په وړاندې د ښوونځیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یوه سخته ماته بلل کېږي، بلکې دغې چارې جبري ودونو او له نجونو څخه ناوړه استفادې ته هم لار هواره کړې.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه
میتراب کابل که د یو لسم ټولګیز د کون کې و خو وسې پرمخت خوانځي دروازې تړل شوې دي. نو موري چې یو لس کال د دو لسم ټولګي شهادت نامې لپاره زیار وېسته او غوښتل د کانکور آزموینه للارې د خپل خوخي پوانځي تلاره وکړي، خو په خبره فکر کوي وس هر څه په اوبو لهو شول.
هنوز هم در مکتب
خو سم دینجون په وړاندې د خوانځي او دروازې تړل شوې دي. زه زیات اندېښمن یم چې خوانځي مون نشته. کوم خوانځي وای اوس به زه فارغ شوی وم او شهادت نامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د خوانځیو په بیا پرانیسته کې د همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي مروه هم د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمنه کړې. نوموړی چې د نهم ټولګي زده کوونکي ده ازادي راډیو ته وویل،
طالبان د حکومت په راتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دې له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هېواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 23مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوی استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاسه اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته په تمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یو هیواد پورې تړلي نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبان وخت نا وخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بی پولی خبریالانو نړیواله ټولنه وای په تیر یو کال کې له افغانستان نږدې 200 افغان خبریالان بهر کړي، خو په افغانستان کې پاتې خبریالان بیا وای چې کړی پرې تنگ شوی.
پر افغانستان د طالبانو له نږدې یو کال وکمنې پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبریالان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې برحاله دندې لري، وایي وخت نه وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لورې ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپل زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې دي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو، حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي، که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچه آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو له لورې هم ګواښل کېږي او یا لارښوونې ورته کېږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې له یوې رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپیزنده کسانو لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دي ګواښل کیږي. دغه خبریال وویل له زیات مودې راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ګواښونو له امله له هېواده ووځي، خو تر اوسه د خبریالانو د ملاتړو اړوند ادارو له لوري ورسره کومه همکاري نه ده سوې.
ما له ستونزې او مشکلاتو څخه په هېواد کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دي او دوی سره مې خپل ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مو ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم ما ته دغسې اخطارونه راکول کېږي.
خو د طالبانو حکومت دا ادا ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وخت نه وخت د امنیتي ځواکونو له لوري خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کېږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه چې هغه امنیتي عادي پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل چې هغه ممنوعه ته چې دلته کله کله ستونزو سره مخ کېږي موږ هم مجبوریت کړو چې زموږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم دې خبره نه ده کړې چې کوم موضوع سانسور کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو نړیوالې ادارې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه د 1,000 افغان خبریالانو له هېواده د ایستلو راپور ورکړی دی. آر ایس ایف پی یو تازه خبر کړی بیان کې ویلي چې دا هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي.
له خبرونو ور اخوا
دلته به واورئ چې په اروزګان کې سوداګر او هټیوال وایي چې د پاکستانی کلدارو کاروبار پر دوی ډیر ناوړه اغیز کړی دی. دوی د طالبانو له چارواکو غواړي چې د افغانیو دودېدو ته هڅه وکړي.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بېساري ډول مخ په کمېدو دی، دغه چارې پر افغان سوداګرو او د زیات شمېر نورو عامو افغانانو پر ژوند ژورې اغیزې کړې دي. ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستانیو کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کیږي. دلته په سلو کې نږدې د 15% خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچې میوې په مارکیټ کې هټۍ لري او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچې میوې او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وای په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کیږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلې دي.
زیان یې دنیا ته رسولې دي. موږ بادام رانیولې وو په 1,500 اویا او اتیا مې رانیولې وو. افغاني کښته سوله اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 0,000 چیرش زور یې درې وو 1,500 به خرڅېږي. تقریبا په منه کې 1,000 چیرش څلوېښت کالدارې تاوان کوي. په کاروبار کې 14,000 کالدارې راځي. افغاني موږ دا جنګ زولي خشخاش دي. 14 خوروار راته پروت دي. پاتې نیم سو رانیول دی. اوس پشپاش تاو کالداری دی. خوروار که 15,000 کالداری تاوان کی.
نوراغا بیا د کیلو پمپ لري او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاوانې کړی دي.
والله دا کړو دی برباد کړل. اوس تیل ور اوړي مو په 200 ډیزل په 250 را کړی دي. اوس په 250 لا نه خرڅېږي. په 240 شو ورکو. مثال پر لیټر کې 15 جوی شو 40 په تاوانیان کړو.
نن پنځشنبه د ترینکوټ د اسارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی او زر پاکستانی کالداري بیا د 403 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپۍ دومره بې ارزښته کیږي. د پاکستانی روپۍ بې ارزښته کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیزې کړي.
نور احمد جما زران چلوم اغه د دوغه نکړي چار سه پیدا کوي واډه بغولینه پکې کې شان ډیر زیات ولل دي. چې په 1500 غدري لټره غوړي دي چې لږه سی ولل دي.
زمانه مات باکې دي د توري وسیدونکې موږ ته ژوند د دنیا غیزه کړي. موږ د ورځې 1500 خاري وو خو هغه نه غوړي پکې ژه نه پدمیش پکې ژه نه برا پکې ژه چینه پکې ژه کړي.
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستاني کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتې بازار ته ارزه کړي. لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل،
د اسلامي امارت د خصمدا غوښتنه ده چې وروره دا زموږ ملک دی، زموږ هیواد دی، دا ملک د افغانستان دی، زموږ خپلې پیسې لرو، افغانۍ لرو، که چیرې نه لرو زموږ دې ملک کې ګوره کالداري چلیږي، ګټه پاکستان خوري، د خساره خاص د افغانانو ده. یعنی موږ د خپل ملک دی، خپل افغانۍ بد موږ خپل ملک وچلوو، که نه لرو خو موږ ته دي وایي چې موږ نه لرو، او که چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو؟ بادام کشته دا شام موږ خرڅوو، یعنی دغه تجاران یې باری په کندهار کې په افغانۍ خرڅوي، موږ په خبرې په تجاران هلته د افغانۍ راواخې بیرته یې کالداري کې کالداري را انتقال کې دي روزګان ته.
د اروزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې دوی ټولو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې نور دې راکړه ورکړه په افغانیو باندې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو نیم ساعت وروسته شاوخوا د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه دویمه شل اوریزه سیالۍ پیلوي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ افغانستان بایللې وه. دا چې نن لوبډله په څه حالت کې ده تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل،
ټاکل شوی نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې دویمه نړیواله شل اوریزه لوبه ترسره کړي. د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې په یو ښه هوډ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي. انشاءالله تمه ده چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
ښاغلی هوتک داسې مهال دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړمه ورځ له ایرلند سره په خپلې لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړله. په هغه سیالۍ کې چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو په لومړۍ توپهانه کې مقابلو لوبډلې ته 109 د منډو هدف وټاکه، ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اور په 5 بال پوره کړ. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال او څارونکي وایي د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شوه چې لوبه ایرلند وګټي. له ډلې سمې هلال ازادي راډیو ته وویل،
په لومړۍ لوبه کې چې کله موږ بل یو سل شپېته یو سل اته شپېته هدف دانو یو فایټنګ، یعنې هغه چې موږ ګټونکي کېدلی شو که چېرته موږ ښه فیلډنګ او ښه توپ اچونه کړې وي. یو مشکلات وو، یو سلسله مشکلات باید یاد کړو چې په تېره لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوري مس فیلډنګ یعنې خراب فیلډنګ تو ډګر ساتنه ترسره شوه، یو علت هم دا وو.
د ښاغلي هلال په خبره دا چې ایرلند لومړۍ لوبه وګټله یو بل لامل دا هم کېدی شو چې دغه لوبډلې هلته په یاد لوبغالي کې زیاتې لوبې کړې. ایرلندیان لوبغالي او وشتنځای سره بلد وه. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې وروسته درې نورې شل اوریزې سیالۍ هم له ایرلند سره ترسره کوي چې راتلونکي درې لوبې به یې د روانې میلادي میاشتې په 12، 15، 18 نیټه وي. افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره 19 شل اوریزې سیالۍ کړي چې 14 یې ګټلې او 15 یې بایللې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 نیمه په ټول افغانستان کې.
کو دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. په وروستیو څو شیبو کې ستاسو په غږ را لېږل شوي پیغامونه اورو او بیا هم دری خبری مجله.
السلام علیکم، د تخار دولت می تماس نیولی شفیق الله یم، د درکت ولسوالۍ ترکو د کیری وروره دا زفوی بنده ده. موږ د سخت حالات سره مخ یو او زفوی ته ولاړ سو طالبانو صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وایي متقی متقانه بنی کی زبرایم سخت حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه چې خاص څه کولا زفوی د ذاتې 2-3000 روپۍ راولي صاحب دوی متقی وایي مو ظلم ستم کوي دا زفوی له کومه چې دا زفوی لاسي او مر خپل کار روزګار وکړو. د سخت حالات سره مخ یو د ښه ساره نورلو نه یاران تکلای نه بل ځای اسکلای نه بل ځای نام باز کلاسس چارانه سپټولو لور چارواکه دا ما پیغام ورسوي.
ورور من کنده فلاد دشته چې ور فرین اور ایت خان خبرې کوم ورور جان من په سیمه کې د غنځنی موسسې د کا دبليو پی شون د شان د نورې موسسې شولې کله چې دلته راشي او من په ځان کې مواد ورکیا سروې کوي نو ځینې دا څنګه د سې کسانو سره د محلي او د دې ځای څخه مرګري شي چې هغه اصلي خلک هغه کوم چې مستحق یې هغه ونه لیکل شي د کلي مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاشي ټول او نمونه د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00040 22 11 24 201